السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو ایوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او همدارس په ورستي برخه کې د ازادي رادیو درسي ساعت تاسو وړاندې کیږي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمیر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په لارښود کې راغلي چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت ټکی وکاروي. طالبانو له 2018 کال راهیسې چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې له کبله یې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان اړ شوي چې له هېواده اوزي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دې شمېر راستنېدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې وویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایرانه څه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هېواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستانه ایستل شوي 450,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یوه هېواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هېوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه، خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړي دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر راستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یې یو شمېر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخوا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هېواد ته د افغانانو پر راستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هېواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسېدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګڼ شمېر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له دې هېواده په جبري توګه ایستل شوي او له ډېرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی عمومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکي سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بېلابېلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 450 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي یې د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر اکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او ورباندې ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له آسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېښت کسان چې یو ویاي بهرني وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. د پاکستان د سایبري جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د مرکز خلک تیر ایستل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اعوان پر کور ترسره شوي خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنجشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټې سره برابره ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبریږي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ایران او پاکستان د افغان کډوالو لرستنېدو سره سم ځینې ناروغۍ هم افغانستان ته وړل کیږي.
داخله خراب او سرمز بسار
دلته مسکی وضعیت ډیر خراب دی.
ټول ګرمۍ وهلي اسهال لري.
زموږ کې لدا چې اړوندې ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپله ګنډي د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجاده.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او د دوه تایرا سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستانه افغانستان ته پستنو شویو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نس ناسته، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه پرستنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوي دي او د هغه ناروغۍ دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
سرمز بسار د ټکنالو د
له ایران تازه راستون سوی افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدونکی سیار دی چې له خپلې وکسیزې کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړې ته د کډوالو په یو پرنغالي کې دی. دی وایي 15 ورځې مخکې په ایران کې له نه کلنې استوګنې وروسته له هغه هیواده په زور ایستل سوی او اوس یې 15 ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او بیرانیو مرستو ته اړمن دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته
مسکی وضعیت ډیر خراب دی. زخته زیاته ګرمي ده، بیروبار دی. هر ورځ تر 1500 کسان راوباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومانو ټول وضعیت بد او ګرمي هوا کې دي. اوبو ته لاسرسی نه لري. ټول ګرمي وهلي اسهال لري. زخته زیاتې دوړې او خاورې دي. زموږ کې لدا ده چې اړوندې ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي او د خلکو اوبو، خوړو او له دې ځایه نورو ولایتونو ته د لګیدو برخې ته دې رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشتي او افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان یې ترې افغانستان ته په زور شړل سوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بل سرپناه نه لري او ماشومان یې ناروغان او له تیرې یوې اونۍ راهیسې اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسېږي.
بر مغز خیلی گرد خاک و بسیار وضعیت خراب و تمام فامیلا مریض.
عمر که وضعیت دیر بعد او دوری دی طول کورنی ناروغ شوی. یوازې ماما می چې له کورنۍ سره یې استل شوی درې ماشومان یې ناروغان دي. میرمن یې امیدواره وه هلته مرض کې یې ماشوم وزېږېده. دی خپله هم ناروغ دی. ټول شپږو کسان هم دې وضعیت کې دي.
له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستانه سوي وایي افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیایي اسانتیاو نشتون ته اندېښنې اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباد یو راستون سوي افغان کډوال چې د خپلې اووه کسیزې کورنۍ او د خپلو خپلوانو څو کورنیو سره د چهارشنبې په ورځ د جولای په نهمه راکډه سوی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل. دا راستانه سمی افغانان داسې مهال د بد بشری وضعیت او له امله یې د بېلابېلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له ایران او پاکستان او افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. ډبلیو ایچ او په خپل دې ومخیزه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور سوې ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نسناستای، د کرونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدی حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول 8,13,000 کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له 14 تر 13 د دې راستانه سویو په شمیر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد 15 بېلابېلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تیرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 8 بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیندواره میرمنې، میندې، بې سرپرست ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي د میکروبونو د بدن د اوبو د کمښت او خورځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې تمه کیږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کیږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د واکمنو طالبانو لخوا د مشایرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پرولې دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشایرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبان حکومت د مشر مولا هبت الله اخوندزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ډلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینه سخرانی ولې تر معاصره شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلای دی. شاعر خپل غنډي د چا خیات قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د خپل خودل دی او د خپل په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره ناخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستی ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختار اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او 14 مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعایرو او اساساتو لسري یا کنایو، سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خو د مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او موثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
هر نوع قانونگذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانونګذاري باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پري فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج ګل په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انار ګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیقالله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځایه وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د بختار اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځنی سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزي مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډیر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهار پورې هم روان وو. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکی سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د لسمې د برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زلنسکي پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه خاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیز ودانیو موټر او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنیو مرستو ډلې د خار بیلا بیلو برخو ته استول شوې دي. د اوکراین پوز ویلی دی ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټې درویش نورو سیمو کې لویدلي. پوز دا هم ویلي چې ټول بالستیک او کروز توغندي چې د اوکراین پر لور روان وو ویشتل شوي. د کیف یوې اوسیدونکې کارینا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي د هغې د څو پوړیزې ودانۍ یوه برخه د برید له امله بشپړه وسوسېده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کړکۍ ټولې ماتې کړې او هر څه زما پر خوا را پرېوتل. دا ولسمشر زلنسکی د دفتر مشر اندری یارماک ویلی چې روسیا د ډرون او توغندیو بریدونه د اوکراین د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نوموړي پر ټلګرام زیاته کړې د پوتین لوري د جګړې پای ته نه رسولو انکار باید هم د اوکراین او هم د اروپا لپاره د لا پیاوړتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ وروسته لاغه وشو چې روسیې د جولای د نهمې شپې او سهار مهال پر اوکراین وسوه اته ویشت پیلوټ الوتکې او دیارلس هایپرسونیک او بالستیک توغندي توغولي ول. زلنسکي پر اکس لیکلي دا په یوه ورځ کې د هوایي بریدونو تر ټولو لوړه شمېره وه. دغه برید یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر زلنسکي ته د انګېزه ورکړې چې له نړیوالو وغواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کینی.
د اوکراین پر خاوره د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات مو اوریدل. د او د افغانستان اړوند او همدارس د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د راستلو میاشتنۍ کچه لوړه کړې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادۍ راډیو تویل په ځلونو یې غوښتي دي چې خپلې د سپما پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخامخ شوي دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چین غوښتل نومې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې 1,000,000 افغانۍ برداشت کردم میتونن ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1,000,000 افغانۍ پورې وپسی څه فکر نه کوم چې دا به سم وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور شوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له 300,000 ډالرو یا 40 میلیونه افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې 200 ډالر یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګانې تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زموږ همکار وکاو چې facebook.com/azadiradio. لدې سره راورسېدو د دې خبرې مجلې ورستیو شیبو ته. قدرمن اوریدونکو، خو یو ورستی په زړه پورې راپور لرو چې د علمي تحقیقاتو او څېړنو په اړه ده. په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي چې د انسانانو په معده کې یوه ډیره عامه بکتریا په 10 کلونو کې د سرطان سبب کېدای شي. دا څېړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څېړنیز مرکز کړی ښایي چې هیلو باکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې ډیر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلې ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په معده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نشي نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 2 میلیون کسانو د معدې د سرطان سبب شي. د دې څېړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15,600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6.5 سالینې ته د هیلو باکتر پلوري له عفونت د معدې د سرطان پیش رامنځته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډیر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډیره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5م تر ټولو ډیر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتری پلوری لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډیر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي. خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دي له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضله موادو سره تماس. څېړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څېړنیز مرکز سره تړلي دي، د 115 هیوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې کروان وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2100 لومړي کال پورې به نشتې 2 میلیونه کسان به د همدې باکتریا له عمله د معدې په سرطان اخته شي. په دغو پیښو کې 8 میلیونه به یوازې په آسیا کې وي. نږدې 4,100 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروې او آیسلند لپاره اټکل شوي دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمېر پیښې لیدل شوي، تمه ده چې تر 2100 لومړي میلادي کال پورې دا شمېر 1,400,000 ته لوړ شي چې دا د اوسنۍ کچې 6 چنده دی. ډاکټر جنګ یونګ پارک چې د دې سیړنې همکار لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال سیړنیز مرکز د میډې د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره دوی د نفوس ته بدلونونو له امله چې د میډې د سرطان بار ډیر کړي بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږ استراتیژي جوړ شي او سیمه ایز روغتیایي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیقې وړاندوینې نشي کولای، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیایي چارواکي باید سمدستي اقدام وکړي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکرینینګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې پانګونه وکړي. تحلیلونه ښیي چې دا پروګرامونه کولی شي تر 15% د معدې د سرطان اټکل شوي پیښې کمې کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډیره ضروری ده چې د معدې د سرطان مخنیوی د روغتیایي سیستمونو لومړیتوب شي او اقدامات په لا زیات جدیت تعقیب شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه کوي. هیله مې منې درنو سکونکو، هیله د چروغه جوړ بیست او خپل موتر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 14 لسته شرح لاسویم. هیله د چن ورځ هم د تل پسې د لوستر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موزات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنی او نوي پیړۍ کې ده، چې په منځنی او نوي پیړۍ کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکې حاکم و. د همدغه موضوع اړوند به او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنی پیړۍ کې د زینو يرغلګلو قومونو په واسطه په 1400 کال کې د لویدیز روم د نسکوریدو څخه، یعنی په لویدیز روم چې د مینځ ولاړی او د روم شهر د نیول څخه بیا ورسته منځنی پیړۍ شروع کیږي. یعنی کله چې په 1400 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د مینځ ولاړی یا لویدیز روم نسکورسو او سره د روم شهر هم ونیول سو، نو په دغه وخت کې منځنی پیړۍ شروع کیږي چې د جرمن، مجار، فرانک او د توګه د زینو نور قومونو د څو پیړیو حملو یا يرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپایي ونی ولا ورسته بیا د خلکو ژوند ډیر خراب سو، نو زیاتره قلو او کلاګانو ته مخه کړ. د خلکو چې د دې يرغلونو په پایله کې بیا ډیر تمدني لاسراوړنې لکه شاري ژوند، سوداګري او همدارنګ د پوهي او ذکر مرکزونه د خاورو سره برابر سو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هرڅه حکومت دنه له سره ورنی شاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه چې سوه هغه ټول دغه حملو او دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاور سره یو سوچ د غورسته بیا د ډیری پیړۍ، یعنی د منځنی پیړۍ په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وزلیدل او یو ځل بیا راپورته شو. د دې ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن و. یعنی په دغه پیړۍ کې اروپا فیوډالي نظام درلود چې هر فیوډال یعنی ارباب د ډیرو املاکو درلودن کې. فیوډال ته به ارباب هم ویل چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودن کې، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واک کې درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکه، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچنی سندونه او کلی هم شامل و. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچنی سندونو څنګه ده یو لوی ولایت درلودونکو یا د هرڅه دی په واکې و. چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شان باندې په ځان بسیا و. خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي هغه ته به ریګت بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېده هغه ته به ریګت ویل. په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رایته نظام هم ویل کېدی. ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهوره ډله د شوالیان یا سپارن جیب زادگان بلل کېده چې په ټول ژوند کې بدوی په جګړو د جګړو په د فنونو په زده کړو باندې، د وسلې په کارولو باندې، د ځواني مردي او وفاداری په رعایت باندې اختاوه او د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان او د پاچاهانو پسې فیوډالان په دوهمه رتبه کې و د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بزمکي خلک و چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام و چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم و ورپسې راځو په دغه دوره کې کلیساګانو ته د فیوډالي واکمنۍ لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې چې د کشیشانو په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یوه ځای کې د درس په ویلو باندې تیروي چې دغه ځای به دیر او دیر بلل کېدی او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه دغه ځای حاکم به و هغه ته به یې راهب ویل چې د دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه فلسفه منطق ریاضیات او نجوم هم شامل و خو ساينسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده د دوی د درسونو د ختمولو څخه ورسته بیا د کلیساګانو ته تلل او ځینې دندې به هلته ترسره کولې مثلا د تعمید غسل چې په دې کې به داسې دود و چې مسیحانو به د مراسمو په وخت کې خپل ماشومان ته غسل ورکوي چې همدلته یو وظیفه د دوی دا و چې دغه ماشومان ته غسل ورکړي او ترڅنګ د دعا او عادت مراسم ترسره کړي او ورسره د واده مراسم به دوی تر سره کول دوی به د لوړ پوری کشیر سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوي یعنی ټول کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوری کستر لودي چې هغه ته به اسقف ویل او دوی به د هغه اطاعت کوي اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوری اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوری کس چې د کلیسا په سر کې وو هغه سر اسقف نومېدی دا هغه څخه ورسته بیا اسقف و چې اسقف په د سر اسقف اطاعت کوي او د اسقف لاندې کسان بیا د کشانو په نامه دل چې کشانو بیا د اسقف اطاعت کوي یا سر اسقف په بیا د هوا ټول کلیساګانې ترلې او سر اسقف به د مسیحانو د لوړ پوري مقام یعنی پاپ د خواصخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټول مسیحانو مخکښ و هغه به د اروپا ټول کلیساګانې تر لاسلانې درلودې او په همدغه دلیل د دې مقام د اروپای پاچاهانو څخه هم لوړ و ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې څه ډول واقع شوې وي څه ډول رامنځته شوې وي او اول دغه صلیبي جګړې رامنځته شولې اول د راځو د صلیبي جګړو پیل ته چې دغه جګړې څه ډول پیل شوې د لومړي هجری پیړۍ څخه چې د اووم میلادي پیړۍ سره سمون لري هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې څنګه ونیوي یعنی په اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ شول او جنگیدل و چې په لومړي هجری پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د مسلمانانو د مسیحانو څخه د شام څنډې فلسطین د افریقا شمال او هسپانیا ونیول ورسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنۍ اسیا ترکی مدیترانه ایتالیا او هسپانیا په سندونو کې او ترڅنګ په ځینو چې جګړې وسوي او هم هغه جګړې دوام درلود چې په منځنۍ پیړۍ په لومړنۍ کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاریخوالي نور لونه هم سترغلل چې د هغه د جملې څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظار چې یو ډول مسیحان په دې باندې باور درلود چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکار کیږي د همدې امر بیا مسیحي زائران په ځنګړې توګه هغه کوم راهبان چې هغه به شرط تل ورس په ورس به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې هغه ډېر دی البته هغه څه چې دوی انتظار درلودي هغه څه چې دوی باور پرې درلودي هغه پیشنس و خو د سفرونی و شپایله دا د لوده چروپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایط څخه د خبر سول ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو غړوالی په اروپا کې د ټولنیز ستونزو رابرسره کېدل و په اروپا کې په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتاک د مختلف قومونو هلته ورغلل او د دې اوسیدونکو د دې لامل سوچ د دې و چې اوسیدونکو زیات سي د کډوالو بیا د کرینوس زموکو د کموالی ستونزه هم د ځان سره درلوده د زموکو کموالی بیا د خلکو د بیوزلی سبب وګرځدي او قرار قرار زموکوال راي تونه هم کم سول او بیزمی که رایتونه بیا زیاد سول ده هستون تا بیا یوازی پا رایت پوری اره ندلوده بلکه شوالی هم ورس پا ورس بندی ورس پا ورس سر زیادی دل او ده اروپا پا فیدوالی نظام که بیا دست دود و چی ده فیدوال اجتماعی با مشرزوی ترلاسه کوی چی بل دلیل ده ده جگرو هم هم ده و ورسرا اندلس یا پا هسپانیه که ده مسلمانانو پر مختاگ و چی ده لمری پیری پروستی که اندلس یا هم ده هسپانیه ده مسلمانانو ترولکی لاندی ورغلا او دوی پیړی بیا را پدی خو د هغې سیمې د مسیحات سره دی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د برتنې ولو باندې ټینګار کوي چې دوی برته هسپانیا ونیسي او د هسپانیا سره د دې چې اسلامي نړۍ سره لږ اړیکې درلودې خو بیا هم نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل بلکې د مسلمانانو یې یو شی روښانه تمدن پکې رامنځته کوي او د خپل منځي جګړو له امله د مسلمانانو ته زیات تاوانونه راوښتل او هسپانیا شمالي څنډې هم د مسلمانانو د لاسه ووتلې. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1021 کال کې پر شرقي روم یا بینزانس باندې د برېښنا په څیر باندې را ښکاره سول او بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. د بینزانس امپراتوري د کوچنی اسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوره وخت و چې د بینزانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا شوی و هغه یو ځل بیا تر د خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بینزانس کلیسا چې ځان یې اورتوکدوس نوم ایښی و پر خپل ځان باندې هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدله او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړه د همدغه دلایلو پر بنسټ باندې شروع شوه. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شوه؟ پاپ دویم اوربان په 1099 کال کې د بیت المقدس نیولو لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او مرې وکړي چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزی او لویدیځ سیمو څخه د بینزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي او دغه خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه و د یو بې نظم او بې سره لشکر په توګه د لارې په سر کې ډیری سیمې چور کړلې او څو خروسته بیا قسطنطنیه ته راورسېدل. د بینزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکاشه او وژی لشکر وویرېدل او د مسلمانانو د پلو په لور باندې دوی لاشونه وکړه. که څه هم زیاتره صلیبان یا په دشت کې ورکس و یا هم د لوژی مړسول خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین ته راورسول او په 1099 میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپل منځي جګړو باندې شکیله او په دغه وخت کې د دوی خپل منځي شخړې روانې وې. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې و چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې و خو نه سلجوقیان سره متحد و او نه هم عباسیانو خپل سرحدونه یا پوله ته پاملرنه کوله او د پله په لاو بیا فاطمیانو او عباسیانو هم خپل منځو کې سره دښمن و او د همدغه عمله بیا د فلسطین شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاسته ورغلې چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړۍ جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه شوه او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه او د ته ارسو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي چې بیا په پایله کې انګلستان فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درېمه صلیبي جګړه هم رامنځته شوه او همدغه جګړه و چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځ یووي او په دې باندې وتوانېدی چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې. صلیبي جګړې د اروپایانو په مات سره پای ته ورسېده خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدی او په خپل د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په حق له د دوسترګي خلاص کړل او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډیر ګټور و. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوي اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې. د مدیترانې ختیځ او د افریقا د شمال د لاري اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه. د بوري، کاغذ، قهوه، قطب نما، پومبې ټوټې، دوا او د سنور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل او دا ډول محصولات او شان په اروپا کې نه پیدا کېدل. د دې شان لاسته راوړل او رسته تولیدول د اروپا په وچه کې د ژوند د کچي فرهنګ او کار د لوړېدو لامل وګرځېدې. نو درنوز د کوم کو دا اوس موږ استاد سي دنن ورزې درس په دې هله چې د پام وړ به موږ ورزې دلی وي. دنن ورزې درس پر همدغه ځای پاتې راسو تر تلن کې درس پوری مو خپل مهربان عرب سپارم شو وخت ولري خدای به ملسه.
درس
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلام علیکم هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله د چراغ جوړ به است وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرح لاست وایم هیله د چنل ورس هم د لوست راخیر نشي پر سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شوروي اتحاد د منځ تلل دي چې دغه اتحاد سره ول د منځ زی په هم دغه لوست کې به موجوده سربندي او په هیجو نو راځو درس پیلو عنوان مو د شوروي اتحاد د منځ تلل دي. دغه اتحاد د منځ تلل دوه اصلي لاملونه لري چې لومړنی لامل د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسنسیتي نظام د 1912 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کال پورې سره لدی چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډیر هڅې وسوې مګر بیا هم د منځ ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ باندې چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو دخوا څرګند شوی و دغه نظریات نو دا څرګندیږي چې د شوروي اتحاد سیاسي اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانې دي چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریات څخه په روسي انقلابونو روسي انقلابي باندې سره د سیاسي فرهنګ د دوام لامل داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره دی چې روسیا په یو لوی ځواک باندې بدله شوه او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر لامل په پای کې د مجلسلو سره مخامخ شو. په دې ډول سره روسیا که څه هم یو لوی ځواک درلودي خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو لامل چې دوی درلودي دغه نظام د منځ ولاړی او د مجلسلو سره مخامخ شو چې په شوروي اتحاد حاکم نظام یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم وو د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځنګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته شو چې په خپل دغه نظام د لمنځتلنې سبب شو او اداس نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي د ټیټو او منځنی طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطرت څنګهړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نسوي پوره کولای او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه په پوځي برخو کې ګټه اخیستل یعنی په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نسوي کولای چې خلکو ارتیاوی ور پورا کی هغه کپا اقتصادي برخه کی و کپا کلتوري یا ټولنیز برخه کی و هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هواد لود دغه د پاره هم دغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستل. د امریکایانو فشار او د دې ترڅنګ د پردیو څخه ویره چې په روسي ټولنې کې دغه ویره او دغه فشار شدل لود د داخلي نخوالو د پټول لپاره په افراطي توګه ورته په بلرنه ورته کوله او فجالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کیږي په عمل کې توپیر درلودي. که څه هم دوی دا منل چې د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دي د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل شو او دغه توپیرونه چې دوی درلوده کوم تبعیض چې دوی درلودي دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل شو چې سره لدی چې ګورباچوف ډیر هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي مګر په دې باندې د بریالۍ نه سوچ به بیا په پایله کې په 1921 میلادي کال کې د شوروي سیاسي اقتصادي او ټولنیز نظام سره لدی چې اوسرویش کال ډیر څلور او یا کال ډیر هڅه وکړه خو د سوسیالیزم پر تداوم او عمل کېدنه باندې دوی بریالۍ نه سو. په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړی. دوهم لامل بهرنی لامل نو په کورنی لامل نه کې موږ ویل چې دوی نسبه کولای چې د خلکو ارتیاوی او پر کې خلک د دغه تبعیض څخه او دغه ستونز سره شته مخ ودی ناراضه و چې پهل کې دغه دولت د منځه ولاړی. اوس راځو بهرنی لامل نه ته د دویم نړیواله جګړې د پایته رسیدو څخه ورسته یعنی کله چې دویم نړیواله جګړه پایته ورسید او سور جنگ شروع شو نو ځکه په دغه وخت کې کوم نړیواله جګړه رامنځته نشوه او لوی ځکونه هم د یو بل پر ضد باندې تبلیغات شروع کړل، تسلیحاتي سیالي شروع شوې، او هر یو د هڅه کوله، هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډیر خطرناک او ورنونکي وسله جوړ کړي. فضايي سیالي او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځتلو سبب ګڼل کیږي، ځکه چې د هرې فضا بیړۍ د هرې فضايي بیړۍ د پاره په میلیارډونه امریکایي ډالر مصرفېدله، او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډېر ګران تمام دي، یعنی ډېر په دغه شانو باندې مصارف راتلل، چې دا دوهم لامل و چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړي. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1988 میلادي کال کې واک ته ورسېدل، یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوست اشغال سو، او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دغه جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به د هغو سره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د یرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزې سره اسلامي او لویدیځ دولتونه هم مرستکاله، او شوروي اتحاد بیا په دغه جګړه کې ډیر لګښتونه وکړل چې د هغو د اقتصاد کمزوروالي لامل سو. که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و، خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنگ کې وکړه نور هم اقتصاد پسې کمزوري سو. د شوروي اتحاد په لمنځوړنې کې ځانې تلفات هم د دوی د سترو عواملو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو مایوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوشي او نارضایتي لامل سو چې د افغانستان څخه د قواوو د وستلو غوښتنې سول، چې بیا په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه د افغانستان څخه وویستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرني لاملونه د شوروي اتحاد د لمنځ تلو لامل و چې حاکم نظام په خپل ټول هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دی وکړي، بیا هم دغه هڅو سره دی ونه توانی دی چې دغه مخه ورسی، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوږد حاکمیت وروسته په 15 جمهوریتونو شوروي اتحاد وپاشل سو، او سوسیالیستي نظام هم د منځه ولاړی او ډېر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړل. راځور پسې موضوع مو د المان فدرالي جمهوریت دی. د المان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي، او دا هیواد په اروپا کې پروت دی، په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس ترڅنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري، په شمال کې موجول د ډنمارک بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. دغه هیواد چې دی یو دیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري، او دغه ایالتونه بیا کولای شي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په آزاد ډول سره کولای شي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ور باندې وکړي. المان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1991 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد شول، او د دولت اجرایي قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی، یعنی اجرایي قدرت د دغه حکومت یا د دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي، او رئیس جمهور هم د یو ګډیناستي د بونسرات او د ایالتي استادو، یعنی بونسټاک د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کال د پاره ټاکل کیږي، یعنی د دې د رئیس جمهور دوره هم 15 کلنه ده. او سره لدی چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د المان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شهر کې اوسېږي، یعنی سره لدی چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه المان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او ترڅنګ صدر اعظم هم د بن په شهر کې اوسېږي. د المان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګ د شمالي اتلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیزي او د لویدیزي اروپا د 5 هیوادونو د اتحادیه د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیه بنسټ ایشودن کې څخه دی، او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی، چې د دویم نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي، چې المان به داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي په دغه هیواد کې، چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوند دی چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي، ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کار ګوند دی، همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوند دی، آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چاپریال ساتنه، او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختیځ المان پخوانی کمونیستي ګوند دی. دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې دوی په فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي. المانی ژبه د هندو جرمن د ډلې یوه برخه ده، چې دا ژبه د ډنمارکي، نارویژي، سویډني، هالندي او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده. یعنی د دوی دغه ژبه چې د هغه د جرمن د ډلې یو برخه ده، او په المان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي. د المان مهم صنایع الکترونیکي وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایل څخه عبارت دي. یعنی د المان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکي وسایل دي، همدغه کیمیاوي مواد دي، غذایی او ترانسپورتي وسایل دي. او د المان د هیواد د چې موږ ویل صنعتي هیواد دی، دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی، نو د همدغه وسایلو یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد دریم مقام ته راغلی دی. همدارنګه المان د ډبرو، د سکرو ذخیره، د اوسپنې، د مسو، د قلعې، همدارنګه نیکل، د سپین زرو او د مالګې قانونه هم لري. خو د المان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم واردات ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو لومړی د شوروي اتحاد د منځتلو په حق لوویل، دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځ ځي او لاملونه مو وویل، چې کوم لاملونه یې درلوده، د کورنۍ او بهرني لاملونه په حق لوژغېدلو، او تر څنګ دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نیسي، په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک د هغه په مقابل کې درېږي، مقاومت کوي، د هغو سره جنګېږي، او څه ډول شوروي اتحاد د افغانستان څخه وځي. تر څنګ د المان فیدرالي جمهوریت په حق له مهم وویل، هغه هیواد مهم وپیژندي چې دا هیواد څه ډول فیدرالي جمهوریت جوړیږي، او په دغه هیواد کې خلک په کومه ژبه خبرې کوي. تر څنګ دغه هیواد چیرې موقعیت لري، د المان هیواد اړوند مهم مکمل معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو، نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسوو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره معلومات پاتې شي اوسې، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې تاریخي موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرې، شه چاري.
تاپ حکم کی تاخیر کولے نشم، د تقدیر سر تدبیر کولے نشم، خدایا دائے توجہ دا کا غفلہ دے، منتظر یم او شبگیر کولے نشم، چه دس روخ کو جرگاڑا سر نیشتا، ننوات د تاثیر کولے نشم، حمزہ اوس میں د حسرت وینوار شو، بس د اوخ کو نور بہیر کولے نشم، دور لگوی لمبے کڑما ماس وزوی، مینا دور لگوی لمبے کڑما ماس وزوی، مینا دور لگوی لمبے کڑما ماس وزوی، مینا دور لگوی سرنګ د جمعیت لټون پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دز دمرا مین کڑم چپ ہر سبا میں ستا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپا سخون کا خود خوب دپارا ستا زنگن پکار دے مینہ دیو لگوی لمبائی کلمہ